په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده چې ګڼ مطالب پکې راغونډ شوی دي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي یا جدي 13مه د جنوري میاشتې 8مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل شویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 12 شول شوی و. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان شوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم پروختون کې دي او پاتې نور رخصت شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 19 کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړي. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق پلازمېنه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې، او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د دغه خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مونږ هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب خار ته موحالي ته، چې مونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه د 14 جنوري ده، او درېیمه په 14 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپل دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوچشم دا چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټوله آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل شوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمېدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 2015 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاکهید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضایي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطحه کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واورېدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام پی ګون مشر مولانا فضل الرحمن د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره خبري کړي. پر دې سفر له یو شنونکي سره خبري کوو. افغانستان کې ګڼو هغو افغانانو چې له برتانوي بنسټونو سره کار کړی وایي چې برتانیا ته په لیست کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاعد سوو پر ستونزو هم راپور خپروو. دسمی پتړاو اوري چې ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور 2 کسان نیولې دي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخته. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګون مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو د مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. تر هغه چې موږ ویلي وو دا د دې هیئت راتګو او د هیئت لویوالي ته په کتو معلومیږي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري هغه باندې له مشرانو سره شریکي او له دې طرفه په هم سوال څومینه هغه به طرف
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د دې خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبرۍ سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
پر اپور کې مو وردل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل رحمان په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادله په هدف کابل ته تللی. فضل رحمان کابل ته لرسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوی عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو لشنون کې او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلکو ته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دی هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. هغه یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې به ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغا ایسایب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، هغوی ته رسیدلی شي، هغوی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل دا ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې د هغه دفتر کې یا د هغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم او شخصیت هم ده، د هغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې پریکړه
کوي چې د کندهار ته ځي. یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
نو توقع خدا ده د مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطو نه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې دغه سفر اهمیت په دې کې وي چې د هغه چا ته رسیدګي وکولی شي څوک چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې پخوالی را نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي که ونه کړي. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوی شیخ هیبت الله خونزاده سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي که نه کوي. خو بهرحال دا به دوه ورځو کې سرګرم شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنون که یو خبریال سمی یوسف زیو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
هغه افغانان چې پخوای له بریتانویانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیږد په چارو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي. دا په اصل کې دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یوه لیک کې ویلي چې تر اوسه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیږد ژمنه ورسره سوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ یې له هغه ځایه بېرته له پولې راواړول او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي پاکستان ته لاړ. هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي سو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص
شي. یو بل کس چې د ده په وینا 15 کاله یې په کابل کې د برېټانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د برېټانیا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم له دو کلونو راهیسې دی په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته او خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپینډنټ ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې پخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپینډنټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیږدوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زوره ایستل کېږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15,000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري. خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د بریتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د لیږد او اوسېدو پروګرام پیل کړ خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د سیمې په اړه. ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په دوو بمی چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی تر نوي زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 270 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوی دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوی او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوکو کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوی په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسولیت ومانه او ادعا کړي چې دغه بریدونه دوه ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري آژانس دوه امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موجود حساسیت له امله نمونه نه دي خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ د کرمان د چاودنو مسولیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسولیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیار د دې ډلې د خراسان څنګ وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش 38 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر 60 ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیعه او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لږکیو په تیره بیا د شیعهګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له اسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب سرغلی.
د برېټانیا میل رسپانې د هرات له زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د هرات د مرګونې زلزلې 3 میاشتې ووتې، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپنا ومومي. د اکتوبر په 9 په هرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجې و. لدې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي، د ژمي سخته یخني ګالي او په دې پریشانه دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه گزاره کوي. دریڅلويش کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په 9 د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخارې لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نشي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازیني ځایونه دي په کراره نه پرېږدي، چیري یې او چپه کوي. د زندجان ماشومان لا هم نه شوانځی لري او نه جماعت. میل ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري آژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړ شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حال بیان کړی دی. انډیپندنت د ورسپانې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان ښځو پر لیک لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای تر اویا ډیرو افغان ښځو په مدرسو کې د افغان نجونو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روزوا اوتن بایو وا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریشته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشي تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولای شي. انډیپندنت وایي ګوتریشته د افغان شزو لیک لیدلی او په هغه کې ویل شوی چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینې متقاعدین د خپل معاشونو لنه ترلاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل سي. دغه متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي چې لڅو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړې، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر
این زکال مل تقاعد کی گی واجب پلمری کال کی می پیسې تر لاسه کړی ور سره هغه مخته هیڅ معاش نه دی راکړی. سره لته چې داس موږ حق ته هر میاش پس بوګ معاشونه څخه پیسې کومولی او د دولت په حساب په ډیری دي خو موږ نو شو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو.
مو حق مثلا مره په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې لا تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې هم ستونزې لري. او که فرضاً زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نشم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی، شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړی چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاري له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 102 پروژو کارونه روان دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 20 میلیون امریکایی ډالر ځانګړي شوی او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دي چې پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبید الله همت ازادي راډیو ته وویل
تر کې ولس مسات په کونړ ولایت کې کار کوي. اوس الحمدلله تقریبا 10 شپې مسات په هر په کونړ کې میشته او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 20 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره صرف شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوې ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوې دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکو په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یو هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال وستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر میرزا علي او مزدور کار محمد حسین
او کم کارونه چې کوم وشلو مرجی چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټول مؤسسات نه د ډبلیو پی نه د ټول نه مننه کوو.
تقریبا 402 نفر کار کوي. واره کورنۍ ته عمر خوشاله ده چې د درې ټیم نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 پروژو کې د کانالونو سربندونو سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.